السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي وایي جګړه د ښکېلو ډالو ترمنځ بي باوري نور هم زیاتوي. نن د ښوونکي نړیواله ورځ ده. معلمان وایي دولت د ژوند ښوالي ته بنسټیز کار نه دی کړی. ډاکټرانو ویلي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وضعیت ښه دی او نن له روغتونه وتلی شي. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي مخکله دی چې راپورونو ته وار ور کړو. په موکړی خبرونو ته ولسمشر محمد اشرف غنی نن قطر ته روانیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي وایي د غلطه لسولې وروسته هم د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کوي او د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخت شخړه وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه ته روان دی. د قطر دولتي خبري اژانس بیگانه وخت په خپل ټوئیټر پاڼه تایید کړ چې د افغانستان ولسمشر به نن دوشنبه دوه ته ورسیږي او تمه ده سه شنبه د قطر له امیر تميم بن حمد بن خليفه ال ثاني سره وګوري. اژانس زیاته کړي چې شیخ تميم او افغان ولسمشر به په دوه اړخیزو اړیکو او د دغو اړیکو په پراختیا خبري وکړي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا یو چارواکي کبیر حقمل په خپل ټوئیټر لیکلي چې ولسمشر با له کوربه چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې او نورو مسایلو په اړه بحث وکړي. د قطر پلازمینه دوحه له څو کلونو د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه ده او اوس وخت په کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبري هم روانې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي امریکا به تر سولې وروسته هم له افغانستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کوي څو د سیمې او نړۍ امنیت خوندي وي. زلمی خلیلزاد دا خبره د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د مرکزی آسیا هیوادونه څنګه ډاډمن شي څو له سولې وروسته به د افغانستان له خاورې دوی ته کوم ګواښ نه وي متوجه.
دا نه یوازې د ګاونډیو هیوادونو مرکزی آسیا اندېښنه ده بلکې د نړۍ د ټولو هیوادونو اندېښنه ده. څه چې نړۍ غواړي په شمول د تاجکستان دا ده چې افغانان سوله ولري او له افغانستانه بل چا او بل هیواد ته کوم خطر پېښ نه وي.
ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې او ثبات د پروسې په تړاو د سیمې یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې تاجکستان ته تللی. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمې او مرکزی آسیا د هیوادونو همکاري ډیره مهمه ده. نن دوشنبه د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د پوهنې منصوبینو دا ورځ پرون په یو شمېر غونډو او محفلونو سره ولمانځله. سږ کال داسې وخت د ښوونکو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې کورونا ویروس د نورو ګڼو برخو په څیر د ښوونې برخه په خاصه توګه د ښوونکو کار له خنډ سره مخامخ کړی. افغانستان کې ښوونکي وایي دولت یې د ژوند ښه والي ته ژمنې نه دي عملي کړي. کابل کې د نازو انا لیسې ښوونکې ملالۍ صافی عمر
هغه څوک چې کور ونه لري ماشومان ولري آیا د کفایت کوي په زنننني شرایط کې د معلم معاش د شپږ زره پیره شروع دی. نور ځایونه کې زه فکر کوم چې زیاترین قدر معلم ته ورکول کېږي اما په افغانستان کې بدبخترین نه معلم دی.
په دې اړه وړاندې په خبرونه کې یو تفصیلي راپور درته لرو. د نګورنو قرباغ لنجمنې سیمې پر سر در آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته جګړه وکړه. د نګورنو قرباغ پر مرکز او آذربایجان پر څو ښارونو لا هم د توغندیو او توپونو بریدونه کیږي. د سره صلیب نړیواله کمیټې پرون د دغو بې مفهومه ګولۍ ویشتلو راپورونه او په ښارونو او د ګڼې ګوڼې ځایونو کې ادعا شوي ناقانونه بریدونه او چاودنې وغندلې. پرون د نګورنو قرباغ چارواکو وویل چې د دغې سیمې پر مرکز سټیپاناکرت او نږدې ښار شوشي د درېیمې ورځې لپاره د توغندیو او توپونو بریدونه روان وو. د آذربایجان د دفاع وزارت بیا ویلي ارمنستاني ځواکونو د دغه هیواد دویم لوی ښار ګنکا په توغندیو او توپونو ویشتی دی. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک وسلوال وژلي دي. یک شنبه د پوځ په یوه اعلامیه کې راغلي چې دغه وژل شوي کسان په خوا په هدفي وژنو د خلکو تښتولو او نورو یو شمېر ترهګریزو بریدونو کې ښکیل وو. پوځ تایید کړی چې له وسلوالو سره په نښته کې یو عسکر هم ژوبل شوی. اخوا په میرالي سیمه کې یو بل وسلوال کس هم نیول شوی دی. د اکتوبر د دویمې په ماښام هم امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې په داسې عملیاتو کې د دوو مهم وسلوالو د وجلو ادعا وکړه. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو لړۍ هم روانه ده چې په کې سکل تر اوسه 22 کسان وژل شوي. او په بلاروس کې یو ور بیا لسګونه زره کسان مظاهرې ته وتلي او د سیاسي بندیانو په ملاتړ یې شعارونه ورکول. دا اتمه اونۍ ده چې خلک د الکساندر لوکاشینکا پر ضد پاڅیږي او د هغه د لرې کولو غوښتنه کوي. لوکاشینکو له 26 کلونو په بلاروس واک چلوي. د اپوزیسیون یو خبري چینل نیکسټا راپور ورکړی چې یک شنبه د منسک په مظاهرو کې له 100 زیاتو کسانو برخه اخیستې وه. پولیسو د دغو خلکو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز کار اخیستی. باندې لس زره کسان د پولیسو لخوا په دې اتو اونیو کې بندیان شوي او یو شمیر نور هم د زور زیاتي له امله ټپیان شوي. مخالفین او مظاهرچیان وایي چې الکساندر لوکاشینکو په درغلیو د اګست 9 ټاکنو کې ځان بریالی اعلان کړی. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. دوحه کې له دریو اونیو د سولې خبرې روانې دي خو د سولې خندونه لا پر ځای دي.
یک مانع بزرگ خشونت است.
یو لوی خند تاوتریخوالی دی. دا تاوتریخوالی چې لا ډیر زیاتی د دواړو خواو ترمنځ د بیباوري له زیاتېدو سره مرسته کوي.
ننګرهار کې وروستي خونړی برید ولسی استازي غوسه کړي.
دومره ورته وایم چې په کوم سترګو به بیا افغانستان ته راځي او بیا به د لیډرۍ دعوه کوي.
نن د ښوونکو نړیواله ورځ ده. د افغانستان معلمان وایي ژوند یې له مالي پلوه ډاډه نه دی. نورستان کې ډاکټرانو کاري اعتصاب کړی دی.
کلینیکونه نور د سقوط سره مخ شو. مریضانو ته هغه حقوق نه رسېدل. موږ تسلیم درونیول تر څو دا کلینیکونه بند کړو.
ډاکټران وایي د ډونالډ ټرمپ روغتیایي وضعیت ښه دی او نن له روغتونه وتلی شي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړی شوی. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د تاوتریخوالي لوړه کچه د بې باورۍ د زیاتېدو لامل ګرځېدلې. زلمی خلیلزاد دا خبره د ازادي راډیو له تاجکي څانګې سره په یوه ځانګړې مرکه کې وکړه. خلیلزاد چې له دوهې وروسته تاجکستان ته تللی و ټینګار وکړ چې د افغانستان دولت او طالبان باید ژر تر ژره د تاوتریخوالي د کمښت په څیر په اصلي موضوعګانو بحثونه پیل کړي. صفی الله ستانگزی په دیاړه دغه راپور جوړ کړی.
زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د تاوتریخوالي په لوړې کچې اندېښمن دی. هغه د ازادي راډیو له تاجکي څانګې سره یک شنبه په یو ځانګړي مرکه کې وویل د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې باید د لانجې د حل داسې لار ولټوي چې په مټې د وینې تویدل بند شي. خلیلزاد د دې پوښتنې په ځواب کې چې سولې ته د رسېدو اصلي معنی څه ده داسې وویل.
یک معنی بزرګ خشونت است.
یو لوی خند تاوتریخوالی دی. دا تاوتریخوالی چې لا ډېر زیاتې د دواړو خواو ترمنځ د بې باورۍ له زیاتېدو سره مرسته کوي چې آیا د سولې په مسله کې جدي دي کنه. موږ د جنگ د تاوتریخوالي د کمیدو په لوي یو او په دوه کې چې مو کوم بحثونه درلودل طالبان او حکومت مو وهڅول چې باید د جنگ تاوتریخوالي راټیټ شي.
په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان بیلابیلې سیمې د ماین چاودنو او هدفي وژنو شاهدې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دوی د موندنو په اساس د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ترهګریزو بریدونو 533 افغان ملکیان وژلي او 412 نورې ټپیان کړي. دغه کمیسیون د ملکیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د تاوتریخوالي او خونړیو بریدونو دوام د سولې له روانو خبرو سره کاملا په ټکر کې دي. د ملکیانو د مرګ ژوبلې تر ټولو تازه بیلګه د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ کې موټر بم چاودنه ده چې پکې 16 ملکیان ووژل شول او تر 30 نور زیات ټپیان شول. په افغانستان کې داسې وخت مرګونی بریدونه ورځ تر بلې د ملکیانو ژوند ګواښي چې د افغانستان دولت او طالبان د قطر پلازمینه دوحه کې خبري کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی وایي په دوحه کې په دوو مسلو لا موافقه نه ده شوې، خو نور مسایل حل دي.
درباره طرز عمل برای مذاکره
د خبرو لپاره په طرز عمل باندې بحثونه روان دي. لشلو مسلو چې مطرح سوي په اتلس باندې موافقه سوي او یوازې دوه فقرې لاندې دي بشپړې سوي. مشتبن هله من یو چې پرمختګ وسی او بیا په اجنډا باندې بحثونه وسی
تکمیل شوه او باز بحث روی اجنډا صورت بگیرد.
له دوی د طالبان ویان محمد نعیم او د افغان دولت د مرکزی ټیم غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته لیکلي چې شنبه او یک شنبه د دوی ټیمونو سره نه دی کتلی. خونړي بریدونه هر ورځ د ملکانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي، خو دواړو ټیمونو لا نه دی واضح کړي چې د طرز العمل د لانجمنو مسلو حل څومره وخت نیسي او مرکچان به څه وخت د جنگ او تاوتریخوالي په درېدو خبرې پیلوي.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي چې په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالي نور هم د دولت او طالبانو ترمنځ د بې باورۍ فضا زیاتوي. د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه په ننګرهار کې وه. دغه تا وړ مورس په غنیخیل ولسوالۍ کې د موټر بم یوې چاودنې شپاړس ملکیانو وژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. د ننګرهار اوسیدونکي او په ولسي جرګه کې د دوی استازي وایي چې هیڅ یو لوری په زور او د خلکو په وینې تویدنې سولې او واک ته نشي رسیدلی. دغه څرګندونې په غنیخیل ولسوالۍ کې د وړمې ورځې موټر بم چاودنې په غبرګون کې شوي چې جزئیات د سهارګل امیرزی په راپور کې اورو.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې ویل د افغان جګړې هیڅ یو لوری کاغه طالبان دی او که افغان حکومت د وینې په تویدو سره د اقتدار ته د رسیدو او یا د اقتدار د ساتلو خوبونه نه ویني.
که طالب ووایي چې زه په جنگ باندې مخکې کیږم او دا وطن نیسم، طالب په الله قسم دی که ځان ته تم بچیو کې. او که ډاکټر غنی ووایي او عبدالله ووایي چې زه یې کوم، ته هم ځان ته نشي کولی. زه د دوی نه هیڅ تمه نه لرم، خو دومره ورته وایم چې په کومو سترګو به بیا افغانستان ته راځئ او بیا به د لیډرۍ دعوه کوئ دواړه جناو ته.
هاخوا په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي نیاز ولی مسلم له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړه، وویل چې څو چې خلک د جنگي ډلو پر وړاندې یو موټی نه شي دا غمیزي به دوام ولري.
دیکھے طالب هم دینه استفاده کوي، بلیم کوي بلیم کوي. باید چې په اتفاق شو، باید په یووالي باندې کار وکړو. یوازې او یوازې مونږ د خلاصي لارې اتفاق او یووالي.
دا په داسې حال کې ده چې د غنیخیل ولسوالۍ ودانی ته څیرمه موټر بم چاودنه وشو چې په پیله کې د خونځي او زده کوونکو په ګډون شپاړستنه وژل شول او څلوېښت نور ټپیان شول. د ننګرهار د روغتیایي چارواکو په خبره پوهل شوو کې څلور ماشومان او یوه میرمنه هم شامل دي. بل خو د دغه پیښې شاهدان او د قربانیانو کورنۍ وایي چاودنه دومره زوروره وه چې د پیښې د شاوخوا سیمې د کورونو چتونه کېنولي چې له امله یې د مرګ ژوبلې کچه لوړه وه. قاري عادل چې په پیښه کې د خپلې کورنۍ یو غړی ټپي شوی او په روغتون کې بستر دی، د خپلو سترګو لیدلی حال وایي.
زموږ شل دوه درېش کاله عمر دی، موږ په زندګۍ کې داسې یو حادثه چې نه لیدلی. زیاتره خلک چې دی ماشومان زنانه هغه د کورونو د چتونو د خاطره چې سخت زخمیان شوي دي.
د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ اوسیدونکی سید فاضل د نورو ځایي اوسیدونکو په څیر ناهیلی دی او وایي چې هر کال عزیزان په ورته پیښو کې د غم په ټغر کېنول کېږي چې باید نوره دا لړۍ ودرول شي.
په دغې واقع کې چې کوم دی، ما داسې ټول هغه معصوم او بېګناه ماشومان ولید چې عمرونه د پنځو نه تر اوو کالو پورې وو. یعنې دا یو غټ درد دی زموږ د عزیزانو دپاره چې دغه یې نه یوه داسې پیښه پروسږ کال په دغې وخت کې زموږ د نورو عزیزانو د بالا ولسوالۍ کې هم دغسې ورته پیښې شوې وي. اوربند او سول او د دغې په ارمان باندې زموږ ډېر ځوانانو خپل ژوندونونه اوس هم د لاسه ورکړه. فیسبوک کې نن پوسټ وکړي چې انشاءالله سوله به راځي، خو پنځه ورځې بعد هماغه زلمي خپل ژوند د لاسه ورکړي.
که څه هم د ننګرهار د غنیخیلو د پیښې مسؤلیت له کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغان حکومت مسؤلینو یې پړه پر وسلوالو طالبانو ورچولې. هغه څه چې وسلوالو طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي. سهارګل میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نن د اکتوبر 15مه د ښوونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1994 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو لخوا نومول شوې، خو د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې په بیلابیلو ورځو لمانځل کیږي. افغانستان کې سږ کال دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ښوونکي د اقتصادي ستونزو تر څنګ له کرونا وبا سره هم مخ دي. خو د افغانستان د پوهنې وزارت بیا وایي چې له ښوونکو سره یې تر یو حده خپلې ژمنې عملي کړي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوې نادر راپور ته.
د خوونکو نړیواله ورځ د کرونا وبا تر سیوري لاندې د دې ورځې منزل کڅه هم په تیرو کلونو کې خوونکو ته نسبی خوخي وربخله خو سکهال د لسکونو د کوونکو ترماینس د دوی حضور خای د دغه وبا د انتقال لويري ډیر خوخونکې ونووسی د کابل خار د نازوانا د هلوکانو د خونزي خوونکې علي محمد الکوزي چې نګدې شپې ته کال عمر لري ازادي رډټول کڅه هم د کرونا وایروس د مرګونو څپو غواښته خو د وطن د ماشومانو راتلونکي ورته مهم دی
دام په نظر کې ویل چې دا مرض خلا ختم نه ده جریان لري دې مرض جریان سره سره موږ هم خپل آمادګی نیسو ورته کرونا موږ جدي نیولې ده دا هم وظیفه ده کوم خدمتونکو البته دا ټول وطن زموږ ده دا جامعه زموږ ده دا خلک موږ ټول سره یو یو
که څه هم کرونا وایروس په افغانستان کې لا هم جدي ګواښ ګڼل کیږي خو د دغه هیواد د پوهنې وزارت وایي تر دې دمه کووید-19 ناروغي کوم ښوونکی نه دی وژلی دا د افغانستان د ښوونې او روزنې سکتور ته ښه خبر دی خو یو شمیر ښوونکي وایي کرونا که نه دی وژلی ناسم اقتصاد وژلی او د حکومت لخوا دوی ته د امتیاز د لوړېدو او سرپنا د ورکړې ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي ملالۍ صافی عمر د نازو انا د هلکانو په ښوونځي کې خون کده خاوند یې مړ دی د سلور ماشومانو سرپرستی ورلغاړي ده ملالۍ په ونه دنګه خو د روزګار سختۍ د مخ له ګونځو لورای ښکاري دا چې هر میاشت 16,000 افغانۍ اخلي د ژوند ورځنۍ چارې څومره له سختۍ ډکې دي
ډېر کار کې جن ژوند دی هغه څوک چې کور نه لري هغه څوک چې په سر خاوند نه لري ماشومان ولري آیا د کفایت کوي په زنننني شرایط کې د 10,000 روپۍ یا د 10,000 روپۍ دا که د معلم ماش د 6,000 روپۍ شروع دی آیا کفایت کوي دا ایس وجه نه کوي نور زینه کې زه فکر کوم چې زیاتري قدر معلم ته ورکول کیږي اما په افغانستان کې بدبختري نه معلم دی
دا یوازې ملالۍ نه ده چې دا شکایت کوي بلکې د پلازمېنې کابل په شمول په ټول افغانستان کې وضعیت هم دا شاندی او خوونکو په وار وار په دې اړه اعتراضي غونډې او لاریونونه هم کړي دي د پکتیا ولایت د ګردیز ښار د مرکزی ښوونځي له پیر محمد نه به هم واورو
مونږ سرپنا نه لرو ډیر وخت کېږي چې مونږ د سرپنا په مورې د غږ اوچت کړی دی خو لا تر اوسه زمونږ دغه ستونزه نه ده هواره شوې چې بیا د ستاسو له لارې ټولو چارواکو باندې غږ کوم د ماش تر څنګ د سرپنا ستونزه زر تر زره حل کړي
خو د افغانستان پوهنې وزارت وایي په تیرو لسو کلونو کې څه کم 100,000 ښوونکو باندې څه د پاسه 80,000 جریبه ځمکه ویشل شوې ده د دې وزارت ویان د نوریا نصحت د ښوونکو د امکاناتو نشتون او اقتصادي ستونزې مني خو وایي د بودیجوي ستونزو له امله دوی نشي کولای د ښوونکو په ماشونو کې لوړوالی راولي خو په وینا یې د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون او مالیه وزارت په ګډه کار کوي سو دې ستونزې ته یوه حل لاره پیدا کړي
ملکی خدمات کارکوونکو د معاشاتو د زیاتوالي په اړه یو پالیسي ده دا د حکومت پالیسي ده چې د دې پرسته باندې د اداري اصلاحاتو کمیسیون او همدارنګه مالیه وزارت کار کوي کله چې د هغوی کارونه پای ته رسېږي موږ دا موضوع پیشرفت کړو سره حتما
د افغانستان د پوهنې وزارت د رسمي شمیرو مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې نږدې 2,500,000 ښوونکي تدریس کوي چې له دې شمیر 70,000 ښځې دي افغاني ټولنې کې که څه هم ښوونکو ته درناوی ډیر دی خو په ښوونځیو کې د تدریس لپاره کم امکانات او په لازمه اندازه د ماشونو او نور امتیازاتو نه ورکړه هغه څه دي چې ښوونکو ته یې دا سپېڅلی مسلک ستونزمن کړی دی
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
زموږه غله آزادی رادیو نه اوري آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 خبرونه لري د خبرونه دویمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته درو چې یو د ورکشو عزیزانو د لټ پروګرام دی چې دویم پروګرام دی او تر هغه مخکې درته د انصاف په لټه کې پروګرام لرو اوس هم 8 بجې او 19 دقیقې دی اوس ورزو لویدو مطبوعاتو ته دا چې دغه مطبوعات د افغانستان په اړه څه تبصری لري صالح محمد صالح تواکچی
نیویورک ټایمز رسپانې په افغانستان کې په کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي د شوزو د اخته کېدو د رسمي شمیر پر کموالي لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په افغانستان کې په کورونا وایروس د شوزو د اخته کېدو او مړ کېدو رسمي پیښې د نارینه وو پر تله خورا کمې دي. په نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته سوو کسانو له ډلې 350 او په دې وایروس د مړو له ډلې 50 فیصد نارینه دي. خو د ورسپاڼې په لیکنه په افغانستان کې په کورونا د اخته سوو له ډلې 70 فیصده او په دې وایروس د مړو له ډلې 40 فیصد نارینه دي. زیاتو متخصصانو نیویورک ټایمز رسپاڼې ته ویلي چې ډېر احتمال لري د دې توپیر علت دا وي چې په افغانستان کې ډېرې ښځې روغتیایي مرکزونو او عامه ځایونو ته نسي تلی. د روغتیا پخوانی وزیر سریا دلیل چې اوس مهال د روغتیا نړیوال سازمان کې د یو ځانګړي پروګرام مشري کوي ویلي ښځې هم په کور کې دننه او هم د روغتیایي څارنې په برخه کې له خنډونو سره مخامخې دي. میرمن دلیل ورسپاڼې ته ویلي ښځې چې کله روغتون ته ځي باید یو څو کمالتیا وکړي او په کورونو کې هم زیاتې پریکړې د نارینهوو لخوا کیږي چې یا یې میړه یا پلار یا زوی وي. په افغانستان کې زیاتې ښځې یوازې ښځینه ډاکټرانو ته د تګ اجازه لري او د ښځینه ډاکټرانو شمیر هم خورا کم دی. په مقاله کې یوې څېړنې ته هم اشاره شوې چې وایي په افغانستان کې د کاري ځواک ډېره برخه نارینه دي او ښځې د دې ځواک 30% برخه جوړوي. هندي ورځپاڼې انډیا ټوډې په خپله پرونۍ ګڼه کې هندوستان ته د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله پر هغه سفر لیکنه خپره کړې ده چې په پام کې ده سبا سه شنبه پیل سي. د ورځپاڼې په حواله دا به هندوستان ته د مصالحې عالي شورا د مشر په توګه د ښاغلي عبدالله لومړی سفر وي او دغه شورا په قطر کې له طالبانو سره په مذاکرو کې د دولت استازیتوب کوي. د انډیا ټوډی ورځپاڼې په حواله د مصالحې عالي شورا مشر به بین الافغاني مذاکرو ته د هندوستان د ملاتړ خپلولو هڅه وکړي. هغه مذاکرې چې د سپتمبر پر 12 پیل شوي او تر اوسه د اصلي مذاکرو پر کړنلار او اجنډا ولاړ شوي جنجالونه حل شوي نه دي. ورسپانی د ټیکې ته اشاره کړې چې له طالبانو سره د پخلاینې او د افغانستان په ثبات کې د پاکستان د نقش په اړه هندوستان ځینې اندېښنې لري او د هغه اندېښنې دي چې د لیکوال په باور ګڼو کسانو په افغانستان کې دننه هم مطرح کړي دي. عبدالله عبدالله تر دې مخکې پاکستان ته 3 ورځنی سفر کړی و او ویلي و چې دغه سفر یې د افغانستان د سولې پروسې په ګټه و.
په نورستان کې روغتیایي کارکونکو د خپل تنخواه او نورو امتیازونو د نه ورکړې له امله پرون یک شنبه د ټولو روغتیایي مرکزونو دروازې وتړلې او کاربندیز اعلان کړ. دوی وایي څلور میاشتې کېږي چې تنخواه نه دی ورکول شوی او تر هغه پورې به کاربندیز ته دوام ورکړي چې معاشونه یې ورنه کول شي. په دې اړه پام وکړئ د سیمینا د روحله انوري راپور ته.
په نورستان کې روغتي کارکونکو وای په سختو شرایطو کې دند تر سره کوي خو به هم ورته په وخت ماشونه او ورسره منل شوی نور امتیازات نه ورکول کیږي. نو دوی اړ شول چې د روغتي مرکزونو دروازې وتړي. د پارون د روغتون یو تن ډاکټر احمد شاه
کلینیکونه نور د سقوط سره مخ شو او مریضانو ته حقوق نه رسیدل. بل اخره مجبور دي شول دته شول چې یو نهایی اقدام په هیڅ شي دی موږ تسلیم د ونیول تر څو دا کلینیکونه بند کو. دا خپل غږ وزارت او تر ولایت او تر ریاست جمهوریت پورې موږ غږ ورسیږي تر څو چې موږ حقوق یې ادا نشي او دا خپل اتصال ته دوام ورکړو.
له دواب وان تویګل او نور ولسوالیو هم روغتي کارکونکو ازادي راډیو ته د کاربندیز د اعلان خبر ورکړي. د دواب ولسوالی د روغتي مرکز ډاکټر محمد فاروق
سلور میا کیږي چې موږ ته احید موسسه او د ماچ ناراضي او ورسره آی پی ڈی داخلي بستر مریضانو ته آشا عبادت دا شین مکمل نشته. سل سیسه د موږ مشکل سره مخ یو. مریضانو ته دوا نه لرو. نن درې مریضانو ما باندې وار کړی دا ځانه مرنه پټ کړی دا ملاریا مریضان دي. کلوریکین موږ دغه جن نه لرو. داخلي شفاخانه کې پرستامول نه لرو.
د نورستان اوسیدونکو وای د کلینیکونو بندیدو سره غنو ستونز سره مخ شوی دي. د دواب ولسوالی قومی مشر حاجی میراجان
دلته دوا نشته. د ډاکټرانو تنخواه نشته. امبولانس تل نشته. ټول نو څنګه کلینیکونه تل شي دي.
د نورستان حکومتي مسولین هم منی چی صحیح کارکونکو ته لتی رو څلور میشتو تنخواګانې نه دي ورکړل شوی. نو ډاکټرانو د یک شنبه پورس خپل کارونه بند کړی دي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادی راډیو ته ویل
په دې بخش کې محلي اداره په کراتو مارات صحت عامې وزارت مشرانو سره دا موضوع شریک کړی دی. متاسفانه موږ یو بل تصمیم هم نیولی دی چې دا موضوع هو به هو په ډیټیلس او په جزئیاتو سره د خپل لارې شورای امنیت ته انتقالوو تر څو چې حداقل د شورای امنیت او د کابینه له لارې مربوطه وزارت او مسؤلین تر فشار لاندې ونولسي تر څو چې د نورستان ولایت د ستونزو ته رسیدګي وکړي.
په نورستان کې ټول 240 روغتیایي مرکزونه موجود دي چې په کې 243 تنه صحي کارکونکي دندې لري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی پرون د کورونا ویروس د زیانونو په اړه یو راپور خپور کړ. دوی وایي چې کووید 19 ناروغي له امله په سلو کې څه باندې او یا افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي. د راپور په باور د کورونا خپرې شوې وبا په دې هیواد کې د بېوزلۍ کچه هم په سلو کې 19 زیاته کړې. په دې اړه پام وکړئ له کابل د رحمت الله افغان راپور ته.
د افغانستان لپاره د دغه اداري استازي د راپور لخبرې دوروسته په افغان حکومت غږ وکړ چې له ناروغي بیرته عادي حالات راګرځېدو لپاره اړینه ده چې د خپلو عوایدو راټولولو په برخه کې شفافیت رامنځته کړي. عبدالله الدرداري وایي چې د کووید 19 ناروغي خپراوي په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 19% لوړه کړې ده.
د افغانستان تلپاتې پرختی اهدافو باندې د کووید 19 اغیز ډیر منفي و. د بیلګې په توګه که فقر په نظر کې ونیسئ نو له کووید 19 مخکې افغانستان کې د فقر کچه 18.15% زیاته شوې چې ولګه یې هم 0.5% زیاته کړې ده.
ښاغلی الدرداري زیاتوي چې ته دغه وضعیت د جبران لپاره لازمه ده چې افغان حکومت مالیات لوړ، د صادرات زیات، د عوایدو راټولولو لپاره د فساد مخه ونیسي او سکتوري ادارو ته د بودیجه زیاته کړي تر څو خلک له ناوړه وضعیت راووځي. د افغانستان د مالی وزارت مانی چې د کووید 19 ناروغي له امله په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه لوړه سوې ده خو د ارقامو په اړه څه نه وایي. د دغه وزارت وین شمروز مشیدی ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت له نړیوالو متحدینو سره کار کوي څو په سختو شرایطو کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
زمنګ اولویت د خپل خلکو خوالی دی او د خپل خلکو سره کومک دی او مالیات خو په افغانستان کې د قوانینو مطابق در چوي دي نو هغه جګیدلو یا ټیټیدلې د قوانینو سره ارتباط لري. ولیدم غړی د دینه زیات چې منګه د مالیاتو په جګولو باندې فکر وکړو زمنګ فکر دا دی چې څنګه هیوادوالو سره د افغانستان حکومت مرسته کولای شي او د دې ترڅنګ د خپل نړیوالو همکارانو سره کار کوو چې په دغه سخت حالت کې د افغانستان د حکومت او ملت سره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې 9290 کسان په کووید 19 ناروغي اخته شوی چې له عمل 4212 تنه مړ شوی او د روغتیا نړیوال ساز من یو ځل بیا په نړۍ کې د کووید 19 ناروغي د دوهمې څپې خبرداري ورکړی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ډاکټران وایي د ولسمشر ډونالډ ترامپ روغتیایي وضع په ښه کېدو ده او نن له روغتون څخه وتلی شي. ترامپ چې په کورونا ویروس اخته شوی د اکتوبر له 2 واشنگټن ته نږدې په والټر ریډ ملي پوځي روغتون کې بستر دی. ډونالډ ترامپ له روغتونه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې ژر بستون شي او خپل کار به مخته بوزي. صفي الله ستانکزی د موضوع تفصیل اوروي.
په والټر ریډ روغتون کې ډاکټران د ولسمشر ډونالډ ترامپ صحي وضع ښه بولي. ترامپ که څه هم دوه واره د درملنې پر مهال د اکسیجن د کمښت له ستونزې سره مخ شوی خو ډاکتران وایي د استروئیدونو په مټ تداوي کیږي. ډاکتران د 24 کلن ترامپ د روغتیا په اړه خوشبینه دي او ویلي دي چې دوشنبه له روغتونه وتلی شي. د والټر ریډ ملي پوځي روغتون یو ډاکتر شاندولي خبریالانو ته ویلي د ناروغ صحي وضع لا پسې ښه کیږي، د جمعې له سهاره تبه نه لري او حیاتي علائم ثابته او د قناعت وړ دي. ترامپ د اکتوبر له 2 په والټر ریډ روغتون کې دی. ترامپ له همدې روغتونه په یو 4 دقیقې پیغام کې ویلي وو چې وضعیت ښه دی او هیله مند دی ژر خپلو کارونو او پاتې کمپاین ته ستون شي.
راستون بشم، فکر کوم ژر به راستون شم. منتصب یم لکه څنګه چې مو ټاکنیز کمپاین پیل کړی او مخته مو وړی وو، بشپړی هم کړو.
ټرمپ ویل راتلونکي څو ورځې به اصلي امتحان وي. سپینی مانی ویلی ټرمپ کولی شي له همدې روغتیایي مرکز له خپلې ځانګړې خونې کار ته دوام ورکړي. د ټرمپ خونه په ټولو وسایلو سمباله ده او کولی شي د جمهوري ریاست ټولې چارې مخته یوسي. د ټرمپ یو د مینا ناروغي د هغه کمپاین ته یو ضربه بلل کیږي او لدی چې ناروغي ته ډیر اهمیت نه دی ورکړی د ګڼو رسنیو او خلکو پامې وراړولې. د ټرمپ او لومړی میرمنې میلانیا ټرمپ د کووید 19 معاینه د اکتوبر په اوله شپه مثبته وختله. دوی دواړو له هوب هیکس سره چې د ټرمپ ستره سلاکاره ده څو واره سفر کړی و. هوب هیکس هم په کرونا اخته ده. کرونا ویروس په امریکا کې د نړۍ تر بل هر ځایه ډیر خلک مړه کړي. که څه هم ولسمشر ټرمپ د کرونا ویروس د مدیریت په برخه کې خپله اداره بریالۍ بللې، خو هلته د وروستیو شمیرو له مخې څه باندې 1,400,000 کسان په کرونا